درنو او اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به واورئ: طالبان وای په کابل کې د پاسپورت پر دفترې د انتحاري حملې مخه نیولې ده. په کابل کې د هوا ککړتیا بیا زیاته شوې.
تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې هوا ډیره ککړه شوې ده. خلک به له سختو ناروغیو سره مخ کیږي.
د هوا د ککړتیا ترڅنګ د برېښنا پرچاوي هم ډیره شوې.
برقونه له سهار نه سیزي، یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي بیا هم زیاتي وخت اته شپه برقونه نه وي.
خو له کندوزه د یوې فابریکې د جوړېدو ښه خبر لرو.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته. ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي؟ موږ به ایران کې چی کوو؟
په اروزګان کې ځینې خلکو په جماعت کې په جمل مونځ پریشي، ځکه چې
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې مونځ په صحیح طریقه ورته وشي.
زه اسمت ساروان یم، دا خبری مجله د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د قطر او ترکیې چارواکي د کابل د هوایي ډګر د چارو د ګاډي سنبالتیا په اړه سلا ته رسیدلي. د افغانستان د هندوانو او سکانو استازیو نن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړي چارواکي سره کتلي دي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ وغوښتل چې روسیې ته سمدستي امنیتي ضمانتونه ورکړي. پوره خبرونه: د قطر او ترکیې چارواکي د کابل د هوایي ډګر د چارو د ګاډي سنبالتیا په اړه سلا ته رسیدلي. د ترکیې دولتي خبري آژانس انادولو نن د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې اړه تر بحثونو وروسته یو هوکړه لیک هم د ترکیې او قطري چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی. د هوکړې له مخې به د دواړو هیوادونو ګډې کمپنۍ په مساویانه توګه د کابل د هوایي ډګر فعالیتونه مخته وړي. انادولو آژانس زیاته کړې تمه ده ژر د قطر او ترکیې پلاوي کابل ته لاړ شي او د طالبانو له حکومت سره د هغوی په غوښتنو او تمو باندې بحث وکړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر فعالیت درېدلی و او ګڼ سیستمونه یې ویجاړ شوي یا له کاره لوېدلي وو. د هوایي ډګر د بیا فعالولو لپاره د قطر او ترکیې تخنیکي ټیمونو څو اونۍ کار وکړ او وتوانېدل دا ډګر بیا د پروازونو او ناستو جوګه وګرځوي. د افغانستان د هندوانو او سکانو استازیو نن په کابل کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره وکتل. د طالبانو یو ویاند محمد نعیم او د دوی لخوا د ارګ په نوم جوړه شوې پاڼه کې د نننۍ لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره شوي. محمد نعیم لیکلي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د هندوانو او سکانو استازیو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ادارې به په ټولو ولایتونو کې د دوی امنیت نیسي. په دې لیدنه کې د هندوانو او سکانو د شورا استازیو چې مشري د دوی د پارلمان پخوانی استازی نریندر سنگ خالصه کوي، له طالبانو نو غوښتي چې د هندوانو او سکانو د غصب شوو کورونو او ځمکو پورستنولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې د نریندر سنگ خالصه په شمول ګڼ هندوان او سکان له افغانستانه هند ته ووتل. څرګنده نه ده چې خالصه او د هندوانو او سکانو ځینې مشران موقتا افغانستان ته راستن شوي که څنګه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروسته اقدام ستایلی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي. په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه. دیبرا لاینز زیاته کړې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپاله متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسراوي جوګه وګرځي. لاینز امریکا ته د ورستی اقدام شاباسای ورکړی. د امریکا د خزانه وزارت د ورستی اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ټویټ کړی. هغه ویلي خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړي. د خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې، د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې او غیر سوداګریزې پرمختیا اسانتیاوې برابرې کړي. طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته دی او انتحاري برید مخه نیولې. دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ازادي راډیو ته وکړه.
انتحاري غوښتلې چې د پاسپورت ریاست ته د ننوځي او مراجعینو ته نقصان ورسوي، نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د په مرګ سره دا ټول حمله پای ته ورسېده.
یو شمیر رسنیو بیا د عیني شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخته دی یوې چاودنې وروسته د ډزو خبر هم ورکړی. په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شو او هره پنجشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کامومره ټیم نن په آسیا جام کې خپله اوله لوبه په پاکستان بایلوده. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 3-5 منډې هدف وټاکه. پاکستان په جواب کې په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړ. د افغانستان لوبډلې ته له ننګیالي خان پرته چې 15 منډې وکړې نور اکثر په 0 یا 10 نه په کمو نمرو آوټ شول. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه وه چې په دوبۍ کې ترسره شوه. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کامومره جام کې تر دې لوبي ورسته له متحده عربی اماراتو او بیا له هندستان سره مخ شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ غوښتل چې روسیې ته سمدستي امنیتي ضمانتونه ورکړي. هغه د سکای نیوز خبریال ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لویدیځ مخاطب کړ او وی ویل:
وی должны нам дать гарантии. وی и немедленно.
تاسو لویدیځوال باید موږ ته امنیتي تضمین راکړئ له هیڅ ځنډ پرته همدا اوس. پوتین دا خبره نن په خپل کلنی کانفرنس کې داسې وخت وکړه چې د اوکراین له پولو سره نږدې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو لوی کړکیچ رامنځته کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست هم اشاره وکړه چې روسي چارواکو دا میاشت د اروپا د امنیتي پالیسیو او حکومتولۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیې د اوکراین له پولو سره په لسګونو زره سرتیر ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منی کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.3، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 10.5، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.5، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19.5.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې نن د پاسپورت د دفتر مخ ته چاودنه شوې ده. طالبان وایي چې یو انتحاري غوښتل چې پر دغه دفتر برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې لپشو وغورځاو. دا برید په داسې ورځ شوی چې د پاسپورت دفتر یوازې طالبانو ته خدمات وړاندې کوي. د ازادي راډیو خبریال د دې موضوع په اړه د ټلیفون له لارې حال راکوي.
نن غرمی وروسته د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري حمله کوونکي مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د پاسپورت ریاست دننه حمله وکړي، خو د دوی وسلوال چلته وو، امنیتي ځواکونه چلته وو، د هغوی له لوري مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست ته له ننوتلو نه وړاندې له منځه وړل شوی دی. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی علمګل حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورت ریاست مخته چې کوم امنیتي سرتیری دي، دوی لوړان دي نه تقریبا څکو په خپل دنده کې او لک تر لګه دغه حمله مخه نیول شوی ده. دا په سیال کې چې د پاسپورت ریاست په روسیو کې څو میاشتې لک تر لګه تړلې او ویل کېدل داسې چې د امنیتي ستونزو له کبله تړل شوی دی او دغه سی وی حمله وړاندوینه وړاندې نشي. وکته هم د پاسپورت ریاست مسولین دا خبر نه تاییدوي او دوی وایي چې د تخنیکی ستونزو له امله دغه پاسپورت ریاست تړل شوی او خو ویل کېدل دغه سی د پورسیو کې دا پاسپورت ریاست خلاص شو. نن بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نن د پنځشنبه ورځ عموما د پاسپورت پر ریاست کې د طالبانو د کورنۍ غړو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. نو دلته چې په طالبانو د کورنۍ غړي نن راټول شي ترڅو پاسپورت واخلي. دوی وایي چې په دې پیښه کې بل هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلی، یوازې انتحاري حمله کوونکي پکې لمن زول شوی دی. د پیښه مسولیت تر دې د مکومي وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. خلدین وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې په بلابلو ولایتونو کې کومي حملې چې شوې دي مسولیت داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستي.
ډېر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال و چې د کابل د پاسپورت دفتر مخته د چاودنې په باب معلومات راکول.
تا تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
سره لري چې د برښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برښنا ورسوي، خو کابل ښاریان د برښنا له کمښت او د نامنظمو پرچاویو نه شکایت کوي. دوی د برښنا بې نظمه ویش هغه ستونزه بولي چې تر اوسه حل شوې نه ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د برښنا کموالی او دوامدار پرچاوی هغه ستونزه ده چې ډیری خلک یې له امله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانه سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
د برقو په اړه باید تاسو ووایم چې موږ ټول په دې ستونزو کې اخته یاستو. کابل کې چې برقونه له سهار نه سيزي، یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي بیا هم نه، زیاتي وخت اته شپه برقونه نه وي. نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل څه کې په ورځ کې څلور ساعته مراسي بیا هم ډېر دي، مګر په دې وختو کې زیات کوسي، یو ساعت یا دوه ساعته برقونه نه وي، حتی زیاتي وخت شپه هم برقونه نه وي.
د زمي موسم لپایل سره د تیرو کلونو په شان سا کال هم خلک د برښنا د برچويو لامل اندیښمندي. بلخو د برښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاق سره اړ دي چې د منظم برچويو لیست برابر کړي. هغه ژمنه کړې و چې په ټول کابل کې د برښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړای چې ډېر زر بخپور سي. خو د کابل ښار د اتمی حوزې سیمې اوسیدونکو عبد الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر صدالیس نه د خبر سوای، همدارنګه خلک د برښنا د کموالی لامل له سخت ستونزو سره مخ دي.
اوس وخت کې په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودي. دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو، او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر د سوي والې نارمال حالت ته یعنی ښه کېدو خواته نه ده تللې. د ژمي په موسم کې دلته د کوم وخت استفادې نه وي، په هغه وخت کې بر زیاتره وخت نه وي.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکی هم وایي چې د برښنا کموالی خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
د برق نشتون په کابل کې ډېر خلکو ته مشکلات ایجاد کړي دي. ډېرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمیږي چې هغه د تیلو څخه نشي کولای خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې، هم د عام وګړو لپاره، د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي، له برق څخه استفاده کوي، د ګاز او دیزل شان څخه استفاده نه کوي. نو په همدې خاطر باندې که چېرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي، دغه مسله حل شي، د خلکو لپاره به ډېره ښه وي.
له دې سره د برښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برښنا پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې یو ډله یې ګمارلې هغه سیمو ته چې زیاته برښنا مصرفیږي او لوړ لګښت پرې راځي، ستونزې ورحل او د برښنا پرچوي هم منظمې کړي.
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برښنا د ګرمښت په مخه کاروي، د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروئ، ترڅو موږ وکولای سو هغه سیمې چې برښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برښنا ورورسو هغوی ته برښنا ورکو، او دغه سیند اوبو د اخیستلو مسلې حل کو، نه دا چې وتاکونه او دفاتر او دا څیزونه په ګرم کو.
د برښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 100 میګاواټه برښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میګاواټه دی چې له همدې امله زیاتې پرچوي رامنځته کیږي. په کابل کې د برښنا د بې نظمۍ او پرچویو په اړه داسې مهال اندېښنې او شکایتونه زیات شوي چې د راپورونو له مخې د افغانستان برښنا شرکت درې اونۍ مخکې هغو شرکتونو او کسانو ته چې د دغه شرکت پوروړي دي یوه میاشت وخت ورکړی چې د برښنا پیسې دې تحویل کړي، کنه په خبره یې برښنا به پرې قطعه او شتمنۍ به یې ترې ضبط شي.
د برښنا د پرچاوي ترڅنګ د کابل ښاریانو یو بل لوی ستونزه د هوا ککړتیا ده چې نن سبا تر بل هر وخت زیاته ککړه شوې ده، او د تیرو کلونو په څیر د کابل ښاریانو اندېښنې پاره ولیدي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د پلازمینې هوا دومره ککړه شوې چې د څا ایستلې خلکو ته ګرانه کړې دي. په دې اړه هم راپور لرو.
ستونزه ترڅنګ د هوا ککړتیا هم کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی صابر کلاب وایي د کورنۍ شپږ غړي د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي. هغه زیاتوي اوزګاره دی او د کور د تودولو لپاره د لرګیو اخیستو پیسې نه لري. صابر وایي اغسل راټولوي او د ماشومانو د ګرمولو لپاره یې کور ته وړي تر څو هغوی د سړې هوا له مرګونې ګواښ وژغوري.
بېخي وضعیت مو خراب است.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی. په کور کې مو ناروغ ماشومان دي، هیڅ نه لرو، څنګه وکړو؟ حیران یم. د درملنې پیسې نه لرو. فکر وروستای حد ته رسېدلی دی. له موږ سره کومک وکړئ.
تمکین د کابل ښار بل اوسیدونکی ده. هغه وایي ککړې هوا تنفسي ناروغۍ ډېرې کړي. نوموړی زیاتوي که چیرې د هوا د ککړتیا مخه ونه نیول شي، کابل ښار کې به د تنفسي ناروغیو له امله د مړینې کچه لوړه شي.
تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې هوا ډېره ککړه شوې ده او دغه ککړه هوا کولی شي چې انسانان ته، هیوادوال ته بېلابېل ناروغۍ را پیدا کړي، ځکه کابل یو پر نفوسه ښار دی. د کابل ټول وګړي له شاوخوا 2 میلیونه دي. نو د دغسې هوا که چیرې اقدام ونه شي، خلک به له سختو ناروغیو سره مخ کېږي.
کابل ښار کې یو تن مدني فعال روح الله سنگر وایي په کابل ښار کې قیمتي او فقر د هوا د ککړتیا ستونزه زیاته کړې ده او باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وشي.
کابل کې ورځ تر بلې هوا ککړېږي. د ژمي په راتګ سره هوا ډېره زیاته ککړه شوې ده. حتی په 10 متره کې کس نه لیدل کېږي چې دغه د ډېرو ناروغیو لامل کېدی شي.
کابل ښار کې شاوخوا 5 میلیونه خلک اوسیږي. ښاریان یې اړ دي چې د فقر له امله ککړ او د سوند بې کیفیته توکي وسوځوي او استفاده ترې وکړي. د کابل د ځینو ښاریانو لخوا د کثافاتو له صندوقونو، د پلاستیکونو، د موټر ټایرونو او نور موادو راټولولو او په بخاریو کې ترې استفاده کارخونې د کابل ښار څنډو کې او د خښتو بټۍ په دغه ښار کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه بلل کېږي. د سوداګریزو لوړو ودانیو او استوګنځیو خارګوټونو د مرکز ګرمۍ او د ګرمولو لپاره د زغالو له ډبرو استفادې هم د کابل ښار هوا ککړه کړې ده. تېر کال پخوانی حکومت د هوا د ککړتیا له عاملینو سره جدي قانوني چلند کړی و. د یو شمېر خارګوټونو خاوندان یې نقدي جریمه کړي وو او ځینو نورو ته یې خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت هم سکال د هوا د ککړتیا عاملینو سره د سخت او جدي چلند خبره کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی آزادی رادیو ته وایي د 2500 لوړو ودانیو له ډلې تر اوسه 200 هغه کنټرول او ارزول شوي دي.
اسلامي امارت د هوا د ککړتیا د مخنیوي په منظور په کابل ښار کې ځانګړي تدابیر نیولې دي. د غیلې جملې څخه ټول هغه بلند منزلونه یا غټې ودانۍ چې دي هغه په دې باندې مجبوري دي تر څو هلته د هوا د تصفیه لپاره فلټرونه ولګوي او په ټولو هغو ځایونو کې چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي د فلټرونو څخه کار واخیستل شي. د کابل ښار کې تقریبا 200 زیات بلند منزلونه کنټرول شوي دي او پر نورو کار روان دي.
خاغلی بلال کریمی د کابل ښار لوسیدونکو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د چاپریال ساتنې اداره سرپرست نه لري او د کابل ښار د هوا ککړتیا کچه هم تر اوسه د هیڅ بنسټ لخوا نه ده تشخیص شوې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د صنایعو او قانونو خونوي له شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکو څخه 40% د اومو موادو او سم مارکیټ د نشټون له وجې فعالیتونه درول دي. د دې خونو مسؤلانو نن پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل که د سوداګرو 2.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې آزادې نشي، د نورو فابریکو د سقوط ګواښ هم شته. د هغوی په وینا د سړک جوړونې او ودانیزو توکو د 280 شرکتونو پیسې هم په نړیوال بانک کې بندي پاتې دي چې د خپلو پروژو کارونه یې سرته رسولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د صنایعو قانون خونه له نړیوالې ټولنې د 2.5 میلیارد ډالر د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دغه پیسې د سوداګرو، صنعتکارانو او خصوصي سکتور دي چې د افغانستان د شاوخوا 10 میلیارد ډالر سره د امریکا لخوا کنګل شوي دي. د دې خونی مسؤلینو نن پنځشنبه په کابل کې د بی خبری ناستې پر مهال وویل د سوداګرو د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شوي چې تر دا مهاله له 5000 فابریکو څخه 40% خپل فعالیتونه ودروي او شاوخوا 40% نور هم د اقتصادي سقوط په حال کې دي. د افغانستان د صنایعو قانون خونی مرستیال سخی احمد پیمان وویل د تړل شویو فابریکو ډیره برخه هغه دي چې خام مواد به له بهر راوړل.
خواست ما هم از جامعه جانهی بود سکتور خصوصی یک صدا
زمو گفتن پا دی حساس و شرایطو که لنریوال طولنی داده چی کنگل شوی پیسی دی آزادی کری او راکروار کردی آده حالت توگزی دی اقتصادی اریکو جوڑول لنری سراد افغانان و پجون مستقیم اغیز پری باسی موک ده کار سر کول شود و اوسنی بحران مخاطر دیرونی سو
بخش از بوران و فاجعه انسانی را بگیریم.
د فولاد تولیدی فابریکې مالک عصمت الله وردک به ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅ ډول لاسرسی خپل بانکي اکاونټونو ته نه لري او دوی د فابریکو فعالیت هم په ټپه درېدلی دی. هغه د روان حالت د دوام په صورت کې د اقتصادي نظام د ړنګېدو ګواښ وکړ.
فلان دپاره زموږ کارخانې ولاړې دي. ما کارخانه په هرات کې ده، تقریبا یو نیم میلیون ډالر شاوخوا مو ضرر کړی دی تر اوسه پورې، او 350 نفره کارګر هم درلودل، ټول ځواب کړي دي.
د خوراکي توکو د برخې سوداګر بیا وایي چې د خامو موادو له کمښت سره مخ دي. د خوراکي توکو د محمد ګروپ مشر غلام فاروق محمد وایي د خپلې کارخانې درې شفټه کاری یو شفت راکم کړی.
له هغې وروسته چې حکومت تغییر کړی دی زموږ بازارونه هم له سقوط سره مخ شوي دي. پخوا به مو درې شفته کار کوو، اوس یې یو شفت کوو. بازار نه لرو او خپل خام مواد له بهره نشو اخیستلی. د دې لپاره چې پیسې مو بندې دي، په ټوله کې بازار ډېر کمزوری شوی.
د سوداګرو په وینا د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدونه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې زیږولي، بلکې راکړه ورکړه، د پروژو په کارونو ناوړه اغیزه او د خامو موادو د اخیستلو او پیرلو په بهیر هم تاثیر اچولی. د افغانستان د صنایعو قانون خونې په وینا د هغه 280 ودانیزو سړک جوړونو پروژو پیسې هم په نړیوال بانک کې بندې پاتې چې کارونه یې تر ډیره بشپړ شوي وه. د افغانستان د صنایعو قانون خونې د معلوماتو په اساس په شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکو کې نږدې 400 زره کسان په کار بوخت چې په هغې کې 15,000 میرمنې دي. د دوی په وینا اوس د تولیدي فابریکو د ډیرو له تړل کېدو سره ګڼ شمېر خلک بیکاره شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز سربیره نور ولایتونو ته هم صادروي. نور حال په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکې چې موږ جوړه کړې ده، د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږه جنوبی ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 13 تنو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9,000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته. ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړ شي؟ موږ به ایران کې چی کوو؟ حکومت دې موږ سره کومک وکړي. برق دې نه ځي، اوس بسټار ته برق پاله دې موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده، خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 25 نفره کارګر موږ دغه ته راغلي اسو، نو خواړه لګیا اسو، دغه نفقه خواړه موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي، دغه ټول یو خپل موږ تاسو پیشرفته چې موږ تاسو ټول په کار شو، کار موږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادیزاده وایي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برېښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
مصرف برق زینا تخفیف دادیم که از 12.5 افغانی مصرف برق
د برېښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو د یو کیلو واټ برېښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس 2 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابروو. په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، روسیې لویدیځ ته ډاډ ورکړ چې پر اوکراین به برید ونه کړي، خو په ورته وخت کې روسیې خبرداری ورکړی چې اوکراین دې له ناټو سره نه یو ځای کیږي. واشنگټن بیا وایي چې مسکو ته په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. په دې ترڅ کې تمه ده چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ همدارز د مسکو او ناټو او اروپا د استازیو بحثونه پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکراین کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چیژوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکې میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دي ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چیشکوف د جرمني دای ولت رسپانې ته په مرکه کې وویل چې روسیه پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیاری نه نیسي. روسیې نږدې یو لک محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړي دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداری دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپلو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدیځ اندېښنې مخکې رد کړې وې او ویلي وو چې زړه یې چې د خپلې خاورې دننه چیرته له اړتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیه او متحد ایالتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لور ته د ناټو د پراختیا مسله شامله ده. لاوروف ته هم ویل چې په جنوري کې به روسیه له ناټو سره هم بیل خبرې پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وغږیږي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آرټي تلویزیون ته وویل چې روسیه جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تر دې مخکې د اروپا د ایروشیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرید وویل چې متحده ایالاتونه به احتمالا دوه اړخیزې خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
زموږ شخله آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
آزادی راډیو ته سلامونه کوم. سردار خان دی د خارجان مرضی کې د مرضی په وخت کې حالت ازما یو سره یو باره خراب طالبانو مینونه پسکې جوړولو خارجان واغېستي بمبارې کوي. هغه چې بمبارې کوي یو سره سن مالک راوړې د هغه ځای څخه بیا جې ته راغلی یم بازار ته. بازار کې هم دلته چې راوس چې دا جنګونه چې څو په جنګو کې وروړو بیا زه لاړم مرضی ته ولاړم. د مرضی څنګ ته چې راغلی عامې کور تېر شو ما چا یو ورپې کومک ما سره م وکړی او زه په خپله مایی دیم پسې نو کار نه کوي. کور ته پروت یم وروره دغه د چغوکم چوک سره نه دلته کور دی دوه درې واره مو حساب ته تللی یم چې دا پوځي شروع کوله. هر څه وزرزارۍ یې کړي دي چا ما ته یو نوم نه دی لیکلی او زه دې خیس ستړی یم. لس تنه عیانه په غاړه دي او زه خراب سم دلته کور ته پروت یم. هېچا دې ما غور نه ده کړی. دوه واره دې ما کور کې سره کور په مرتبه زه دې خیس ستړی یم. وسلام.
زه د هلمند ولایت څخه د تریخ لاور د سیمې ستاسو سره په اړیکې کښېنم. زموږ تریخ لاور ته ډېرې ښه ویشل کېږي وروره. ستاسو د ټولو څخه مننه کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي راډیو خدم آباد لره. زه د امریکا هېواد د هغو څخه دا هیله لرم چې هغه کسان چې د دوی سره یې کار کړی وي باید دوی د افغانستان خوب واچي. زما خاوند ور سره کار کړی وي. زما خاوند سخت په تکلیف کې وي. خدای دې وکړي چې دوی د هغه کسانو لپاره کوشش وکړي او د هغو ته پام وکړي کوم چې د دوی سره یې کار کړی وي. پوهېږم چې طالبان وایي چې ستونزې نشته، مګر ستونزې ډېرې دي. هېڅ زما خاوند نه شي کولی چې د کوره ولاړ شي. څو ځلې ورباندې حمله کړې ده، اوس هم ټپې دي. نو زه د امریکا هېواد نه دا هیله کوم، هغه کسان چې دوی سره کار کړی دی، دوی باید ورته توجه وکړي، د هغوی پوره اسناد وګوري. زما خاوند قوي اسنادونه لري، خدای دې وکړي چې دوی دغه پروسه بېرته ژر تر ژره پیل کړي، او هغه کسان چې دوی سره کار کړی دی افغانستان څخه وباسي. ډېره مننه، ژوندی اوسئ.
ستاسو پیغام